امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ترامپ وایي چې قطر باید د تروریزم له تمویلولو نه لاس واخلي. د امریکې دو B-1B ډوله بمبارتمان الوتکو د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه امتحاني پروازونه کړي دي، او طالبانو د کلیوالو په مرسته د داعش وسلوال د تورې بوړې د غرنۍ سیمې نه شړلي دي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په عربي هیوادونو غږ وکړ چې د قطر اقتصادي محاصره نرمه کړي، او له ټولو خواوو نه یې وغوښتل چې د تشنج د کمولو په خاطر ګامونه واخلي. صرف څو شېبې وروسته جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په مطبوعاتي کانفرانس کې له قطر نه وغوښتل چې د ټیریزم د تمویلولو نه لاس واخلي. د ټرمپ وینا متاسفانه چې په تاریخي ډول د قطر هیواد په لوړه کچه د ټیریزم لپاره پیسې برابروي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین له قطر سره دوشنبه پورې خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې ناڅاپه قطع کړې، د کوچني هیواد په خلاف اقتصادي محاصره اعلان کړه. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د قطر په ځل لګول شوي تورونه رد کړي دي، او ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو اقدامات د نړیوالو حقوقو او نړیوالو بشري موازین نخکاره سرغړونه ده. هغه ژمنه وکړه چې خپل خارجي پالیسي به بدل نه کړي او نه به چا سر ټیټ کړي. په عین وخت کې ترکیه د قطر مشرانو ته وړاندیز کړی دی چې هغه هیواد ته د خپلو جنګي الوتکو او جنګي کشتیو او عسکرو د لګولو لپاره چمتووالی لري. د سوریې د رژیم د هوایي قواو یو ایراني سخت ډرون الوتکه چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ویګزمې برید کړی ور غورځول شوی. امریکایي مامورانو ویل چې یوې امریکایي F-14 جټ ډوله الوتکې د شدید 109 په نوم را غورځول شوی ډرون الوتکه په نښه کړې وه. چین د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوبي چین د سمندرګي سره څیرمه د امریکا پوځي فعالیتونه له نږدې نه څاري. د امریکا د هوایي پوځ دوه B-1B ډوله الوتکو د پنځشنبه په ورځ د ګوام د ټاپو او جنوبي چین د سمندرګي ترمنځ له ساعته تربیوي پروازونه وکړل، او د سمندري پوځ د USS سټیرټ جنگي کشتۍ چې د توغندرو تباه کولو په رهبري شو وسلو سنبال ده، د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین له مسوي ټاپوګانو نه صرف 12 میل لري د حرکت په حال کې وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبر اعلان ته ویل چې نه یې له روسیې سره پټه سودا کړې، او نه یې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د FBI د تحقیقاتو د مخنیوي په نیت د عدل او انصاف مخه نیولې. ټرمپ ویل چې د پنځشنبه په ورځ د FBI برطرف شوی جمهور رئیس جیمز کومی له ګواهۍ نه بالکل د خبره صافه ثابته شوه چې پټه معامله نه ده شوې. له بلې خوا د کانګرس د استخباراتو کمیټې د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ نه وغوښتل چې د ټرمپ او کومی د پټو خبرو کوم ریکارډ که او سره موجود دي باید د جون په 3 پورې جرګه ته وروسپاري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې د چهارشنبه د ورځې غبرګونې حملې به د امریکا او سعودي عربستان په ضد کرکه او نفرت زیات کړي. خامنهای د جمعې په ورځ د وژل شوو کسانو په جنازه کې د ګډون په دوران کې خپله وینا کې متحده ایالات او سعودي عربستان دواړه د حمله کوونکو په ملاتړ تورن کړل. ویل کېږي چې د ننګرهار ولایت د تورې بوړې د غرنۍ سیمې اوسیدونکو او طالبانو په ګډه داعش له خپلې سیمې نه په زور ایستلی. د خبري رپورټونو له مخې دواړو خواو ترمنځ په هغه ځای کې سخته جګړه وشوه چې یو وخت پکې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن پټ شوی و. د جمعې په ورځ ناوخته د 3 ورځو جنګ وروسته د داعش وسلوال د تورې بوړې نه ووتل او په شاوخوا کلو کې تیت او پرک شو. 1500 کورنۍ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. داعش د کونړ په ولایت کې په 2 ولسوالیو کې د خپل موجودیت ساحه پراخه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ، د دفاع وزیر جیمز میټس او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن درې واړه د جنوبي کوریا لخوا د توغندو د مدافع سیستم د ځنډولو په اړه مشورې کړې وې. جنوبي کوریا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تات په نامه د بالستیکي توغندو ضد مدافع سیستم یې د فعلن لپاره ځنډولی دی. او ترکیه وایي چې د عراقي کردانو ریفرنډم یا ولس پوښتنه یو غیر مسؤلانه کار دی او په سیمه کې به نوي جنجالونه راپورته کړي. داو د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ننګرهار په پیچراګام کې د داعش برید په شا تمبول سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پیچراګام په ولسوالۍ کې د داعش برید په شا تمبولی دی. چارواکي زیاتوي چې داعش غوښتل د تورې بوړې ستراتیژیکې سیمې ته ځانونه ورسوي. د والی ویان عطاالله خوګانی امریکا ژغ ته وویل چې ځایي قومي خلکو د دې ډلې په وړاندې وسله رااخیستې او سخت مقاومت یې ورسره کړی دی.
د داعش له منځه وړلو جګړه پیل کړې ده. د جګړې له پیل څخه تر دا مهاله 15 داعش وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي. په ځینو سیمو کې 2-3 طالبان هم وژل شوي دي، 2 ملکي وګړي ته شهیدان شوي دي. شاوخوا د 500 په شمېر کورنۍ
لسیم بي ځای شي. یوې حکومتي سرچینې امریکا ژغ ته ویلي دي چې حکومت له ځایي پاڅونکو سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمې یو ځایي اوسیدونکی وایي چې داعش وسلوال اوس په ګردري سیمه کې ایسار دي.
ورته وایي چې اوس مو وساني معلومات وړاندې کړي دوه کورو کې معاصره دي او بس نور هغه څه تفصیلي تفصیلي ما ګردري سیمه کې وایي نن تفصیلي بشا شوي.
په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیرزی امریکا ژغ ته وویل چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو د توپونو ګزارونه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پکې 10 داعش وسلوال وژل سوي دي. نوموړی وایي دغه بریدونه د کوټ په نرګیسي او چنار سیمو کې سوي دي او تر اوسه د داعش وسلوال د کوټ د بریدونو او پیچراګام د جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو وردونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. په افغانستان کې معلولینو ته د لاسرسي موسسې مسؤلین وایي چې معلولونو ته د حقونو په برخه کې د اړتیا وړ عامه پوهاوی د نشتون له کبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو محمد کاظم په خونه جنگونو کې دواړه پخیلو لاس ور کړی. دای په خوست ښار کې د سپین جمعه تر څنګ د سړک پر غاړه پیاده راو کې ناست وی او د خلکو شلیدلې سپلای او بوټان ګنډي. محمد کاظم وایي چې طالبانو له رژیم راورسته افغان دولت ته ډېرې هیلې په زړه کې وې، خو زیاتوي چې د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو سره بیا هم د معلولینو د ژوند بهبوته چا پاملرنه ونه کړه.
موږ ډېرې هیلې لرلې چې موږ په افغانستان کې دا حکومت نه حکومت ارمان ته شروع لرلو او موږ سره به کومکونه وشي او معیبینو سره به مسد یو سنه ته سرپنهي به ویل کړي، دا به ویل کړي، هغه به ویل کړي، خو هېڅ چا ونه کړل. د نن تاریخ خبره مو هېڅ چا نه لیدلې او ډېر مایوسه یم. دی نه
په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د لاسرسي ادارې مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د معلولینو د حقونو په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتون له کبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې ادارې مسؤل عبدالخالق ززی وایي چې د خوست په زیاتره ولسوالیو کې پیاده برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي څو له دې لارې د معلولیت لرونکو کسانو حقونو ته درناوی وشي.
دغه پروګرامونه موږ په باغ کې وکړل، په ځاځي میدان ولسوالۍ کې، نادر شاه کوټ کې، مندوزای کې، په خوست پله متون خار کې، ګوربزو کې. دغه پروګرامونه موږ تر اوسه پورې په مخ وړی دي. په آینده کې نورې ولسوالۍ او کلی باندې هم په خپل پوښښ لاندې ونیسو چې تر څو وکولای شو چې یو بدلون راولو د معلولینو او د خویندو په ژوندانه کې.
په افغانستان کې د معلولینو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره قانون څو کاله وړاندې جوړ شوی، خو د عبدالخالق ززی په وینا دغه قانون عملي کولو ته چندان توجه نه ده شوې. د ده په وینا له همدې کبله په افغاني ټولنه کې د دولت له نظره تر ټولو زیات له پامه لوېدلی قشر معلولین دي. هغه وایي
مثلا دولتي ودانۍ ته لاسرسی نه لري، مکتب ته هغه معلولین چې اطفال دي هغه د مکتب وخت یې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري، ځکه مکتب د دوی لپاره فزیکي اسانتیا نه لري. استاد د معلول په افکار د معلول په ژبه نه پوهیږي چې دا معلول څه غواړي.
مدني فعال محمد الله شیرزی د معلولینو ورکړې قربانۍ د قدر وړ ګڼي، خو زیاتوي څومره چې لازمه وه هغه ځینې هم دولت او نام خلکو د معلولینو حقونو ته درناوی کړی دی.
دوی داسې مایوبین نه دي چې دوی نه کار نه اخیستل کېږي. دوی باید تشویق کړلی شي هغه مساحو کې چې اړتیا ورته لیدل کېږي، لکه پروګرام کې هم یادونه وشوه په هره برخه کې دوی نه کار اخیستل کېږي. موږ باید دوی ته یو ډول امیدواري ورکړو، نه دا چې دوی د یو ناامید قشر په توګه په ټولنه کې پاتې شي.
تر ټولو زیات د لرې پرتو سیمو معلولین په قانون کې له ورکړل شوو حقونو محروم ګڼل کېږي، خو معلولینو ته د لاسرسي اداره وایي چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې له دولت سره شریکې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو. په فراه ولایت کې واکسیناتوران وایي لا تر اوسه هم د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې ځینې ملایان د پولیو واکسین حرام ګڼي او عامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین مور کوي. دغو تبلیغاتو د ګوزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، خو د فراه ولایت اکثریت دینی عالمان بیا د ګوزان واکسین د اسلام له پلوه حلال ګڼي او ان د ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي په هدف ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرض ګڼي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
کڅه هم د عربستان په ګډون دی نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې لویو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو سره د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼلی، خو دلته په فراه ولایت کې لا تر اوسه هم داسې ملایان شته چې د پولیو له واکسین سره مخالف دي. غلام سخی هغه واکسیناتور دی چې د واکسین په هر کمپاین کې د فراه ولایت ولسوالیو ته ځي او ماشومان واکسینوي. هغه وایي د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې ځینې ملایان دی پولیو واکسین حرام ګڼي او هم خلکو ته تبلیغ کوي چې خپل ماشومانو ته دی واکسین په ورکولو ګناهګاری جي. د دې ولایت دی ګلستان ولسوالۍ دی کوهستاناتو په سیمه کې د یو تن دینی عالم سره مخ شوم. هغه سره مې د پولیو واکسین په اړه بحث وکړ، ځکه ما ویل دی ګوزان واکسین په اړه د نړۍ لویو دینی عالمانو فتوا به اوریدلې وي او ګوندی د نیک نظر پر راکولو سره راسره مرسته وکړي، خو هغه خپل راته وویل چې د پولیو واکسین نور زموږ کلیو ته مراوړه، ځکه د پولیو واکسین د اسلام له نظره حرام دی.
قطری واکسین حرام است،
خو په دې ولایت کې بیا زیات شمیر دینی عالمان دی پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي. د فراه ولایت یو تن لوی دینی عالم ملا حبیب الله اخوند وایي کچیری تبابت په اسلام کې وڅېړل شي نو په ډاګه بشي چې د پولیو واکسین د انسان درملنه ده او خدای پاک خپلو بندگانو ته د هر ډول ناروغۍ پر وړاندې د درملنې امر کړی دی.
واکسین د اسلام د نظر څخه ډیر فائدمن شی دی، ځکه چې اول ترینه دا تبابت او ډاکټری حضرت جبرائیل علیه السلام کړی ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شق ورته سوی دی چې هغه ځیګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیسته سوی دی. نو دا د اسلام د نظر څخه تداوی
په فراه ولایت کې ملا حمید الله بل هغه دینی عالم دی چې د ناروغیو درملنه د اسلام له پلوه فرض ګڼي او په وینا یې ګوزان چې ډیره خطرناکه ناروغي ده د مخنیوي په موخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرضي عین دی.
زه ملا حمید الله یم، غواړم چې ټول وروڼه خپل اولادونه تداوی کړي، د واکسین تداوی په شریعت کې په اسلام کې جواز لري او کوم چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به په اسلام په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی، نه تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده.
ډاکټران وایي په پولیو واکسین کې ټول کارول شوي توکي حلال دي او داسې مواد له ځانه سره نه لري چې د اسلام له پلوه حلال نه اوسي او یا هم د روغتیا لپاره کوم جانبي عوارض ولري.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د 3D پرنټر څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي او ورځ تر بلې استعمال هم ډیریږي. د 3D پرنټر نه د روباتکس او ویډیو گیم په شمول د ډیرو شیانو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي، خو اوس د یو بل جالب شی لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي او هغه د چاکلیټو څخه د بیلابیلو شیانو جوړول دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا ژغ کیون اینکس رپورټ ته د چاکلیټو یو څو ټوټې راواخلي ورو ورو یې ویل کړي او بیا یې 3D پرنټر ته واچوي نو تاسو به د چاکلیټو څخه هر هغه څه چې غواړي جوړ کړي گیتن ریچارد په بلجیم کې د چاکلیټو د جوړولو په یوې فابریکه کې
Ici, l'intérêt, c'est qu'avec l'imprimante 3D, on va faire des formes que eux ne peuvent pas faire par moulage.
Le 3D printer, c'est une technologie de chez les chaklitou, de taulid, ou que le chapazi peut brûler, de nos chaklitou de jour à l'apara, ici malé d'ici.
د چاکلیټو دغه نوی پرنټرونه یوازې یو داسې کس ته ضرورت لري چې د چاکلیټو څخه د بیلابیلو شکلونو د جوړولو په اړه خاص نظر ولري
ټیپیکمن سو ژور د پیس است امپوسیبل ا ریالیزي د توګه
د امکان لري چې داسې یو څه دی د 3D پرنټر نه بغیر جوړ شي نو دغه چاکلیټ یو داسې شکل لري چې کله چاکلیټ جوړونکې وګوري نو وبوایي چې دا مو څنګه جوړ کړی دی دا خو ډېر ښه جوړ شوی دی او د 3D د پرنټر نشي بي خي پکښې نه لیدل کیږي او دا فوق العاده کار دی
په بلجیم کې چې د نړۍ د چاکلیټو یو پایتخت ګڼل کیږي دغه ماشینونه د چاکلیټو د جوړولو او خرڅولو په لارو چارو کې تغیر راوستي دي حتی هغه خلک چې په لاس د چاکلیټو د جوړولو ډېره سابقه لري هغوی هم د 3D پرنټر د ټکنالوژي استعمال ته
مشکل دا دی چې ځینې وختونه موږ غواړو چې شکل ته تغیر ورکړو خو امکان نه وي خو بل پلو ته د 3D پرنټر د استعمال تخنیکی برخه یو څه مغلقه ده چې د کمپیوټر فایلونه او شکلونه چې باید پرنټ سي اول باید جوړ سي خو بیا هم دغه د چاکلیټو د جوړولو جالبه تخنیک دی
د لیمیم فابریکه د چاکلیټو څخه هر څه جوړوي د چاکلیټو څخه جوړه سوی د کریسمس ونه د چاکلیټو څخه جوړ سوی بوتلونه د چاکلیټو څخه جوړ سوی سویان هم پکې شامل دي دغه فابریکه وایي چې دوی هیله لري چې خپل فعالیتونه ټول بلجیم ته وغځوي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 FM 3.15
په زابل او روزګان ولایتونو کې د 12 ټولګیو له سلګونو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل سوې ده چې د ګوتو په شمیر ښځینه زده کوونکې هم پکې شاملې وې دغه راز د کندهار د 12 ټولګیو له فارغینو څخه به په دوو پړاوونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي په دې هکله عزیز الله پوپل له کندهار رپورټ لري
په دولتي پانتونو کې د زده کړو د شمولیت لپاره په روزګان او زابل ولایتونو کې له 1002 تنو څخه د کانکور ازموینه نن واخیستل سوه سبا او بل ورځ د کندهار او هلمند ولایتونو نوباتي د روزګان په نننی کانکور ازموینه کې د هغو لیسو زده کوونکو هم برخه اخیستې وه چې د جګړو په وجه له تېرې یوه کال راهیسې مکتبونه بند پاتې وه
د روزګان ولایت د روزګان ولسوالۍ سره راغلی یم نو ډېر خوشحاله یم چې دا زمینه مساعده کړې د کانکور امتحان انشاءالله که خدای کوله ښه امتحان دی انشاءالله که خدای کول کامیاب دوه کاله زموږ لیسه خپله سکوته کړې وه اوس پله سوې ده بېرته درسونه مې ډېر ښه درسونه روان یو مخکې خو چې دغه رال مخالفین راغله زموږ لیسه سکوت شوه
د کندهار پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې کندهار کې ټول 3300 تنو ته د کانکور ازموینې کارتونه ویشل سوي چې تر 400 تنو زیاتې ښځینه زده کوونکې دي
ټول تقریبا 3800 نفره په مجموع کې د کندهار د اړوند لیسو دوی سبته نام کړی ده
د جنوبي ولایتونو د تعلیم بهیر ممکن آن د هیواد له کم نفوذ سیمو سره هم د پرتلې وړ نه وي خو د ښځینه تعلیم ونډه بیا بیخي پکې پیکا او کم رنګه ده د جنوب په دوه امنه او له تعلیمي پلوه په وروسته ولایتونو زابل او روزګان کې په نننی کانکور ازموینه کې له څه باندې 0 تنو څخه یوازې 1 ښځینه فارغینې وې چې د تیر کال په مقایسه 10 تنه پکې زیاتې سوي په روزګان کې له 615 تنه برخوالو څخه 16 تنه او په زابل کې له 311 تنو څخه 60 تنه ښځینه د 12 ټولګیو فارغینو لوړو زده کړو ته د لار پیدا کېدو په موخه د کانکور په سرژنۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه
زه خپل په 50% په ځان باور یم چې باید د کانکور امتحان ورکوم. 50% زما کورنۍ په دې کې رول درلوده. موږ په زابل ولایت کې ډېر د سواد کچه به ډېر زیاته ټیټه ده، نو باید موږ په دې کې ډېر رول ولرو، خصوصا زنانه.
فامیل ډېر تشویق کړو چې د خیر به ورته خپل دغه امتحان به ورکوم، د خپل د ژوند ټاکنه به کوم، خپل د وطن لپاره خدمت وکړم.
که څه هم د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور په دې ازموینه کې د روزګان او زابل د زده کوونکو ګډون ممکن له نورو ولایتونو سره هیڅ مقایسه وړ نه وي، خو د ښځینه زده کوونکو ګډون هیلې پیدا کړي. که څه هم شمیر یې د ګوتو په شمیر دی، خو په کورنیو کې د تعلیم د ودې لپاره د مثبت ذهنیت د پیدا کېدو لپاره ښه زیری بلل کیږي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله الدین وایي چې په دې ولایت کې کورنۍ له کلتوري محدودیتونو سره سره لیوالتیا ښیي چې په خپلو ښځینه اولادونو پوهنتونونه ووایي.
دا ورستی دو درو کلو کې کوم د کورنیو هیله مندی او اعتماد ډیر زیات تا، او په ډیر لوی اکثریت سره خپل ښځینه اولادونه مکاتب وتاستي.
د کانکور په امتحان کې د جنوب د ټولو څلورو ولایتونو د زده کوونکو شمیر تر 15000 تنو کم دی، خو د هرات په سرجنی کانکور کې ل 14400 تنه برخوالو څخه د ښځینه زده کوونکو شمیر 14402 تنه وو. په جنوبي ولایتونو کې د معرف په ادارو کې پراخ فساد، د مرکزی ادارې نه پاملرنه او نامنی تر ټولو سر عوامل په ګوته کیږي چې د زده کړو پر وده یې ستر سیوری غوړولی. عام باور دا دی تر هغو چې په رښتینې توګه د مرکزی دولت له لوري د پښتني سیمو تعلیمي کیفیت او کمیت دواړو ته پام ونیسي، نو ناشونې ده چې هغوی دې له نننۍ محرومیت او شاته پاته والي څخه وژغورل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی مارکیټه د برتانیې په انتخاباتو کې حاکم محافظه کار ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ، خو دا ګوند تر نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. او د برتانیې صدر اعظم تیریسا می اعلان کړی دی چې د شمالي ایرلین د یو ګوند سره به دا ځلې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا چې د برتانیې نوی حکومت به څومره اثریت ولري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د جلا کېدو په پروسې او مهاجرو باندې څه تاثیر ولري، په لندن کې د حق د لارې د کلتوري مرکز او د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو مرکز مشر ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مو مرکه کړې ده. سیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې په برتانیه کې د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د ائتلافي حکومتونه دومره سابقه نه لري. د ائتلافي حکومتونو په اړه ویل کېږي چې قوي نه دي. آیا د برتانیې حکومت به کمزوري وي او که څنګه؟
دقیقا کله چې دوه کاله مخکې په دې هیواد کې انتخابات وشو، د هغه په نتیجه کې کنزرواتیف پارټي یا هغه پارټي چې د تریزمې پارټي د اوسنۍ صدر اعظم ده اکثریت ترلاسه کړ، او توانېد چې په اکثریت سره خپل دولت خپل حکومت جوړ کړي. په دې معنی چې په پارلمان د انګلستان کې شپږ سوه آزادي د دې شپږ سوه آزادو نه چې هر هغه څوک 50 جمعي او یعنی 324 ازا په پارلمان کې ولري، د دې وطن پادشاه هغه د هغه حزب رئیس معزفهی چې حکومت جوړ کړي.
بله،
کله چې دوه کاله مخکې دا اکثریت درلوده، اما په دې زمين کې په انګلستان کې د کنزرواتیو د پارټي د وادي سره سم دلته ریفرندم وشو، او دا هغه پر ریفرندم په ارتباط باندې یو 50.95 یعنی د اکثریت پر بنیاد باندې فیصله دا وشو په دې ریفرندوم کې چې دوی د اروپایي ټولنې نه ووځي.
بله،
هغه په نتیجه کې د وخت صدر اعظم استعفا ورکړه او ویل چې زه د وتلو مخالف یم، یعنی دیوید کامرون، او د هغه په نتیجه کې حزب تریزا می چې اوسنی صدر اعظم ده د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله، انتخاب کړله. اما تر زما وعده ورکړې و چې زه په دې خاطر باندې چې د اروپا نه د وتلو مسله مطرح ده، زه توانېږم اکثریت ولرم او په یو اکثریت سره تصمیم ونیول شم د اروپایي ټولنې سره. دا نوې انتخابات سرتاسري انتخابات اعلان کړل، او داسې توقع درلودل چې دا به اکثریت وګڼي، خو په تعصب سره، په تعصب په دې چې ملت د انګلستان داسې تصمیم ونیو چې د هغه په نتیجه کې هیڅ یو حزب د دې په دې په دا مقدار باندې وکیلان نه لري چې هغه دې په مستقل شکل باندې حکومت جوړ کړی شي او ائتلافي حکومتونه په طبیعي شکل باندې په دې خاطر باندې ضعیف دي چې هر حزب او هر سازمان ځان ته برنامه لري او دا چې یو د بل سره په ائتلاف کې دي د هغه په نتیجه کې هغه مجبور دی چې یو سلسله گذشتونه وکړي تر څو هغه بل ائتلافي برنامه هم تطبیق کړي.
سیدی صاحب، د تروریزم خلاف په جګړه د جګړې په اړه به آیا په پالیسۍ کې تغییر راسي؟ ایا نور ګوندونه په دې اړه د محافظه‌کار ګوند سره اختلاف لري او کټول د حاکم ګوند سره موافق دي؟
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې انتخاب نشته ده، بل لار نشته ده، خو په یقیني ډول په یو سلسله تعبیرونو کې تفاوتونه شته دي. دا چې د تروریزم سره د مبارزې خلاف تمام متفق دي کې هیڅ شغ نشته ده، اما چې څومره بودیجه به په دې ارتباط باندې کم هي څومره ورکي، کنزرواتی پارټي چې اوسنۍ حاکمه پارټي ده او اکثریت یې وګټه، اما د اسي اکثریت یې ونه ګټه چې حکومت جوړ کی ضرورت لري چې د ائتلاف کې د بل سره دی په دې قسمت کې په کلکه د ضد پولار کې ولاړ.
بله، او یو ورستی پښتنه ده، مهاجر چالته ژوند کوي په تیر بیا افغان مهاجر، نو څومره د محافظه کار ګوند څخه خوشاله دي دوی؟ آیا دوی د کوم بدلون تمه درلوده؟
زما په تصور داسې برداشت کېده چې واقعیا کنزرواتی پارټي دې غټ اکثریت ترلاسه کړي، اما د نړۍ حالات داسې دي چې دي او د خلاف د توقعو نه کنزرواتی پارټۍ دا رایه هم ترلاسه نه کړي چې خپل مستقل حکومت جوړ کړي، ضرورت دی چې د بل چا سره ائتلاف وکړي. د کنزرواتی پارټۍ یو د برنامو چې د اروپایي ټولنې نه اکثره آزاد موافق شوي او د دې لپاره کار کوي، همدا مشکل و چې د مهاجرینو په ارتباط باندې دا وطن ډېر مصارف کوي، په دې خاطر باندې چې د دې مصارفو نه خلاص شي د اروپایي ټولنې یو د هغه دلایلو چې خلکو مطرح کوي همدا و چې د اروپایي ټولنې نه باید ووځي. دا حاکمیتونه او دا رهبري چې وجود لري د دې پارټۍ مطمئنا د خپل حزب د خواستو پر بنیاد باندې یو سلسله محدودیتونه، یو سلسله سوسیال او خدماتي شیان چې مهاجرینو ته وړاندې کوو، یا هغه چاته چې مرستې ته ضرورت لري او اکثره د هغې جملې څخه مهاجرین دي، زه فکر کوم په ډېرو مواردو کې په اصطلاح کټ راولي، په ډېرو مواردو کې تنقیص راولي، اما دا چې عملاً به دا کوم کارونه وي دا هغه څه دی چې زمان د جواب ورکړي، اما په مجموع کې تشویشونه شته دي چې کنزرواتی پارټي به په دې خدمت کې یو سلسله د اقتصادي تنقیصات راولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغۍ ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټولې نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه